ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د دغه شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې دا مهال په پاکستان کې ده. د پاکستان سپریم کورټ د این آر او عمل درآمد کیس په لړ کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد توهین عدالت مقدمه ختم کړې ده. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو اول ورزو فرخنده وزیر ته چې خبرونه وکړو.
ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان د سولې عالی شورا سره خبرو کې ویلي په افغانستان کې تلپاتې امن او استحکام غواړي. سپریم کورټ ته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت نوټس خارج کړي او فرانس هغه لومړنی یورپي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه ډلې په رسمي توګه منلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر آصف علي زرداري د افغانستان د سولې عالی شورا ته باور ورکړی چې د امن او پرمختګ لپاره به هیواد د افغانستان سره هر ډول ممکنې مرستې کوي، ځکه چې دغه هیواد سوله او ثبات د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري. د عالی شورا پلاوی د صلاح الدین رباني په مشرۍ کې د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم تیر ماښام لیدلې دي. ولسمشر زرداري د شورا غړو ته ویلی هغه باوري دی چې د پخلاین لپاره د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو خپل خبرې به د افغانستان کې تلپاتې امن او استحکام راولي. صدر زرداري د شورا سره په خبرو کې ویل ترهګر او سختریزي د افغانستان او پاکستان شریک دښمنان دي او باید د دې خلاف دوه هیوادونه په ګډه کار وکړي. د صدر ویان فرحت الله بابر د دې ملاقات په اړه وایي ولسمشر زرداري د سولې عالی شورا ته د هرکلی په وخت ویل د پاکستان ولس په دې باور دی چې صلاح الدین ربا ربانی به د خپل پلار برهان الدین ربانی نه د افغانستان د روغې جوړې نیمګړې پاتې شوې خبرې سر ته ورسوي. نن د پاکستان سپریم کورټ د قومي پخلاینې آرډیننس یا این آر او عمل درآمد کیس په مقدمه کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت نوټس خارج کړي. دا اوریدنه د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 رکنی بینچ وکړه چې پکې د قانون مرکزی وزیر فاروق اچنایک عدالت ته وویل حکومت عدالتي حکم سره سم د سویټزرلند چارواکو ته خط لیږلې. نوموړي د عدالت نه غوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت نوټس واپس واخلي. د بلوچستان اسمبلی پروند دغه صوبې وزیر اعلی ته په اکثریت سره د باور رائے ورکړه. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ په یو عبوري حکم کې ویلی وو چې د بلوچستان صوبایي حکومت د امنیت په ټینګښت کې په مکمل توګه ناکام شوې ده او هم د پیپلز ګوند بلوچستان اسانګي له مرکزی حکومت وښتنه کړې وه چې د صوبې اوسنۍ حکومت ختم کړي. په دغه غونډه کې ځینو غړو وویل سپریم کورټ اوس سیاست پیل کړي او دغه صوبې د حکومت ختمولو فیصله د انصاف نه بلکې د نورو په خوخه کړی ده. د جمعیت علماء اسلام فیډلی صوبایي وزیر ان الله شمس اول
د جج خو فیصله خبرې کوي، جج بینه کوي، د جج قلم خبرې کوي، هغه پر ټی وی چینلانو پټی نه چلوي او جج باید ورځپاڼو ته برېښنالیک نه واستوي چې تاسو دا خبرې ته ولې ډیر ځای نه دی ورکړی. کدا سی وی نو بیا به د جج پر ضد هم سوالونه پورته کیږي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه پرون مازیګر په داسې حال کې شوې چې د سپریم کورټ تر ابوري حکم وروسته د روانې اسمبلی د ختمېدو خبرې کېدلې. په اسلام آباد کې د نشې موادو د مخنیوي په اړه سیمه ایز کانفرنس د نشې توکو د استعمال او د دې د کاروبار په ختمولو خبرې تیر ورځ پای ته رسیدلې دي. په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، کازاکستان، کرغیزستان، روس، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان وزیرانو او نورو حکومتي غړو ګډون وکړ. دغه کانفرنس ته ولسمشر آصف علي زرداري په خپل وینا کې وویل باید دوی ټول د سیمې او نړۍ نه د نشې موادو د ختمولو لپاره کار وکړي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون یو بل منظور کړی چې لمخې به یې د 500 تر 1400 کالو د عمر پورې ماشومانو ته تعلیم مفت ورکول یقیني کولی شي. دا بل چې ورته د مفت او لازمي تعلیم د حق بل نوم ورکل شوی د وړاندې نه د پاکستان سینټ منظور کړی. قومي اسمبلی ته خپل وینا کې د مذهبي امورو وزیر سید خورشید شاه ویل ماشومانو ته مفت او لازمي تعلیم ورکول د حکومت په بنیادي ترجیحاتو کې شامل دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په جل جان الن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ په جاري ساتلو ښه باوري دی. دا په داسې حال کې دا چې جنرل الن نه په مبینه توګه د غیر مناسب رویې په اړه پلټنې شوې دي. پرون د وایټ هاوس بیان چې کارنې خبریالانو ته وویل
He has faith in General Allen, believes he's doing and has
Sadar Barack Obama per General John Allen bawar lari aw pa haga yaqin lari che haga pa ISAF ke khakar kare aw kawi bae aw za tasu tawayam che da General Allen pa ala da tahqiqat o da rawan amal pa ala da pukhtani la para Pentagon tawar shay
Pentagon for the process underway with regards to General Allen
جنرال آلن د یوې ښځې سره په مبینه توګه د غیر مناسبو رابطو له وجې تحقیقاتو کې شامل دی. د سکینډل کې د سیایې د پخواني مشر ډیوډ پیټریس نه هم پلټنې روانې دي. او بل خبر دا چې فرانس اولنې غربي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه نوې اتحادی په رسمي توګه منلې. دا اعلان د فرانس صدر فرانسوا اولاند پرون په پیرس کې د خبریالانو په وړاندې وکړ او زیاته کړه
Je considère que ce qui vient de se produire à Doha est très important.
په دوحه کې چې سوشو دا ډېر مهم دی. یو اتحاد جوړ شوی دی. زه دلته دا اعلان کوم چې فرانس په رسمي توګه د شام دغه قومي اتحاد د شام د ولس د یوازنی نماینده په توګه مني، او دا چې د بشار الاسد د رژیم د ختمېدلو ستا چې موږ انتظار کوو نه پس د جمهوری شام د مستقبل د عبوري حکومت په توګه یې پیژني.
صدر بشار الاسد د واک نه لری کولو لپاره د شام حکومت مخالفه ګروپونو د اتوار په ورځ په دوحه قطر کې دغه پراخه اتحاد جوړ کړی وو. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د فرخنده وزیر نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د افغانستان د سولې د عالی شورا پاکستان ته سفر بس ګټه لاس ته راوړي او کنه، او پاکستان په دې لړ کې سر رول لوبولی شي. سیاستوال افتاب شیرپا وای
پاکستان مدد په دغه لحاظ سره ضروریم دی، او ورسره د پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي یا کوم بدګمانۍ دي دغه لرې کولو کوم ضرورت شته.
د پاکستان سپریم کورټ د نارو عمل درآمد کیس په لړ کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد د توهین عدالت نوټس خارج کړی دی. او د خوشحالۍ خبر دا دی چې د ملالې یوسفزۍ په نوم به اوس په ټول پاکستان کې سکولونه پرانستل کیږي.
سیدیم په دې سلسله کې یو فیصله کړې ده چې د ملاله په نوم به په ټول پاکستان کې څلور واړه صوبو او آزاد جمو کشمیر کې سکولونه جوړوي.
قبایلی سیمې، پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې تاسو نیخ پنې غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته وردو. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی د پاکستان د ډیرو دنې روسته نن ستنیږي. یاد ډلې د پاکستان د پوځي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ولس مشر آصف علي زرداری نصر بیره نورو سیاسي مشرانو سره لیدو کاته کړی دي چې په افغانستان کې د امن لړکی د پاکستان په کردار خبرې اترې کړی دي. نور تفصیل ورو د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي سانګي ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د سولې عالی شورا ډلې مشر صلاح الدین رباني تیر ماخام د پاکستان پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدا کاته کړی دي. خبر پاڼې زیاتوي چې ملاقات کې دوانو مشرانو افغانستان کې د سولې په بهیر او د پلو دوانو اړخونو ته په صورت حال او د خپل منځي مرستو بچارو خبرې اترې وکړي. یاد دي وی چې لدی وړاندې د افغانستان د سولې عالی شورا ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ کې د پاکستان د صدر آصف علی زرداری سره ملاقات وکړو. په دغه موقع صدر آصف علی زرداری وویل چې پاکستان به تل د افغانستان د سولې بهیر او امن لپاره مرستې جاری ساتي، ځکه چې افغانستان او پاکستان گاونډي او ورونه ملکونه دي، او دا چې د افغانستان د امن او پرمختګ سره د پاکستان امن او پرمختګ تړلې دي، او پاکستان غواړي چې د افغان ولس د پخلاینې د عمل مخ په وړاندې لاړ شي. دغه رنګ یادې ډلې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر، د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضی حسین احمد او نور سیاسي مشرانو سره لیدا کاته وکړه چې ورسره افغانستان کې د امن او جوړجاړي په اړه خبرې اترې وکړي. د پاکستان سیاسي خلک دې تک راتګ افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د پاکستان کردار ته څنګه ګوري؟ کله چې دې لړکی مشال ریډیو د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې لومړی پاکستان او افغانستان له خپل منځي ګیلې ختمول پکار دي، او بیا له هغې وروسته دي د خبرو اترو او د امن لړکې دا ملک مخ په وړاندې بوزي.
امن راوستلو لپاره چې کوم دي کوشش وکړي پاکستان سره مدد کوي، چې پاکستان مدد په دغه لحاظ سره ضروري دي، او وسره د پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي یا کوم بدګمانۍ دي دغه لحاظ کولو کوم ډېر ضرورت شته. او نن رباني صاحب د راتلل د موافقت یو خوشاین خبره ده، او موافقت د دې برخه نتیجه روزي، او دا هم اندازه کېږي چې هغوی په دې خبره کې سنجیده دي. او زما په خیال دا
کله چې مشال ریډیو د افغان ولس او د هغه ځای د سیاستوالو د دې تګ راتګ لړکې د نظر پوښتنې لپاره د افغانستان د کندهار نه د پارلیمان غړي عبدالرحیم ایوبی نه وپوښتل، نو هغه وویل
پاکستان او افغانستان یو د بل سره بریدونکي هیوادونه دي، دا تاریخي اړیکې لري، په سوونو کلونو باندې به نور هم دوام کوي. نن افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم د ناخوالو سره مخامخ دي، نو په همدې اساس باندې افغانان د پاکستان څخه دا امید او تمه لري او دا غوښتنه لري چې دغه اور به نه یوازې چې افغانستان یې وسوځي، بلکې د پاکستان د سوځولو لپاره دا اور په داخل د پاکستان کې اوس داخل شوی دی. نو پکار ده چې د پاکستان چارواکي، د پاکستان نظامی چارواکي، خصوصا ISI او ارمی د پاکستان نور په افغانستان کې د حق کسانو د ملاتړ څخه خلاص واخلي، څوک چې هم د افغانستان د بدبختۍ لپاره لمن وي هم په پاکستان کې دا وخت د بدبختۍ لامل ګرځېدلی دی.
د ذکر وړ ده چې تجزیه کاران وایي چې د پاکستان او افغانستان لپاره ضروری ده چې منطقه کې د امن او کلاري لپاره د او پکش دا تک را تک هم دغه شان جاری وساتی، ځکه چې پاکستان او افغانستان د دې خطې تر ټولو مهم ملکونه دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان شک څرګندوي چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللې پلاوی به له خپل سفره نتیجه ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له ډیرو مشورو وروسته یې پاکستان ته د تګ تکل وکړ. ځینې کارپوهان په طالبانو کې د پاکستان د نفوذ پر اندازې هم شک ښکاره کوي. په دې اړه عصمت ساروان نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی حکومت او د غراس د پوز له چارواکو سره په دې هیله وکتل چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له راتلو سره مرسته وکړي، خو تحلیلګران وایي چې تر څو چې طالبان په دې پروسه کې شامل نه وي د دوی خبرو ته ډېره تمه نشي کېدی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس الله الدین رباني په مشرۍ افغان پلاوی پرون د پاکستان د پوز له لوی درستیز اشفاق کیانی سره ولیدل. د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ډېر مهم ګڼل کیږي. د دوړو خواو ترمنځ خبرې تیر ځل وروسته لدې ودرول شوې چې د سولې د عالي شورا مخکنی مشر برهان الدین رباني ووژل شو. افغان چارواکو د رباني د تیرور په خاطر پر پاکستان انتقادونه وکړل. ویل چې د رباني د تیرور پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو او قاتل هم پاکستانی وو، خو پاکستان بیا دا ادعا وکړه چې قاتل یو افغان خو په پاکستان کې اوسېده. د سیاسي چارو کارپور رحمت الله یوسفزی اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي سفر ته په اشاره وویل په دې سفر کې به د پام وړ پرمختګ ونه شي. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره په تماس کې نه دی، حتی رباني هم نه دی توانیدلی چې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه له ټاکل کېدو څخه تر اوسه پورې له طالبانو سره تماس ونیسي. شاغلی یوسفزی وایي چې پاکستان تر یوه حده په طالبانو کې نفوذ لري، خو دا دومره نه دی چې د هغوی پریکړې دې کاملا بدلې کړي. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده بیا وایي چې طالبان د خبرو لپاره لشتر لږ درې شرطونه لري، او تر څو چې دا شرطونه نوي پوره شوي ګمان نه کوي چې هغوی دې خبرې وکړي.
طالبانو شرط اول داده چې باید بهرنی قوتونه په بشپړ توګه د افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې اړې نه غواړو، دا شرط نه غواړو. بل شرط دوی داده چې باید د دوی بندیان چې دي هغه باید چې امریکایانو سره بندي دي هغوی باید خوشي شي. نو د دوی د مشرانو نومونه باید د تور لست څخه باید وویستل شي. دا درې شرط د دوی په وار وار دوی تکرار کړي دي چې دا دوی شرطونه دي.
یو بل پاکستانی کارپوه حسن عسکري وایي سره له دې چې کابل او واشنگټن به ممکن لیواله وي له یو شمېر طالبانو سره روغه وشي، خو وسلوال طالبان خبرو ته چندان انګیزه نه لري، ځکه چې دوی پوهیږي چې ناټو خپل پوځیان له افغانستانه باسي. د عسکري په وینا طالبان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته انتظار باسي او په دې ډاډه دي چې کولای شي چې د کابل پر حکومت ژوند تریخ کړي. خو ناټو او د افغانستان نورو متحدانو په ځلونو ویلي دي چې له 2014 وروسته به هم د افغانستان حکومت یوازې پرې نشتي.
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو نه خپنی غوري ورزو د دې خبرونه بلې راپورته. نن د انارو عمل درآمد کیس دا ورېدنې د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 5 رکنی بنچ وکړه. اورېدنې دوران عدالت د حکومت لخوا سویس چارواکو ته لیکل شوی خط د رسیدونو جایزه واخیسته او ورستو د وزیر اعظم راجا پرویدا شرف په ضد د توهین عدالت نوټیس خارج کړو. نور تفصيلات د اسلام آباد نه احمد الله راکی.
د پاکستان سپریم کورټ د قومي مفاهمتي آرډیننس یا ان آر او عمل درآمد کیس کې د وزیر اعظم راجا پرویدا شرف په ضد د توهین عدالت نوټیس خارج کړو. نن د ان آر او کیس اوریدنا د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 5 رکنی بنچ وکړه. د اوریدنې پر مهال د قانون وفاقي وزیر فاروق قشنایک وینا وا چې د عدالت حکم مطابق حکومت سویس چارواکو ته خط لیکلې دی، نو عدالت د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت نوټس واپس واخلي. په دې موقع عدالت د رسیدونو جایزه اخستو وروسته وویل چې ان آر او فیصله پیراګراف 138 باندې عمل درآمد وکړې شو، نو د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت نوټس خارجو. د اوریدنې وروسته د عدالت د ودانۍ نه بهر د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې موږ د سپریم کورټ عزت کوو او دغه وجدا چې د هغوی په حکم باندې حکومت خط ولېګلو.
سپریم کورټ نے جو 10 اکتوبر 2012 کو ہمیں آرڈر کیا،
سپریم کورٹ چې 10 اکتوبر 2012 موږ ته کوم آرڈر را کړی وو چې د خط کو مسمری موږ منظوره کړی دا د جنوا اټانی جنرل ته ولېګلې شي او خط لېګلو نو وړاندې د وزیر اعظم نه منظوري واغستې شي. د قانون وزارت د وزیر اعظم نه منظوري اغستو وروسته موږ دا خط او سویزرلینڈ کې د پاکستان د سفیر په ذریعہ جنوا اټانی جنرل ته ولېکو. نن موږ عدالت ته ټول رسیدونه وړاندې کړل، عدالت ټول کاغذونه وکتل او د وزیر اعظم په ضد چې کوم د توهین عدالت نوټس وو هغه یې خارج کړو. او زه ګڼم چې نن د انصاف او جمهوریت د فتحې ورځ ده.
پاکستان حکومت د سپریم کورټ سره د اوږدې قانوني تنازع وروسته د روانې میاشتې په 9 نیټه سویزرلینڈ چارواکو ته د صدر آصف علي زرداری په ضد مقدمو د بیا پرانیستلو لپاره خط لیږلی وو. د قانوني چارو کار پو شابودین خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویل که حکومت دا خط دوران دی نه لیکلې وي نو دا معاملې به دومره نه اوږدې دي.
خط نه دی لیکل پکار موږ به نه دي، پرې کې یو وزیر اعظم کور پم لاړو، نو کدا خط بیا مغه وخت لیکل شوی دا مسله به ملته حل شي. زه د امریکا په د سیاسي بورانونو سره مخامخ کیدا به نه، نو بارني عدالت نه دغه سیسو نه لري. دا خط باندې به یو خدای ته چې غي ډیر یو سی فیصلو کی او دا مسله به د امیشه لپاره خلم شي.
یاد دی وی چې دروان کال په 8 اگست سپریم کورټ د ان آر او عمل درآمد په مقدمه کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت نوټس جاری کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په پای کې به د نړۍ رنگونه ونی د خبرونه د ګلۍ ازلخلوي ووري ورزو یو بل راپور ته. برتانوی ورسپانه ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان د سی آی ډی ادارې چارواکو منلي دي چې د ممبئی برید کوونکو ته لشکر طیبه وسلوالې ډلې په پاکستان کې روزنه ورکړې وه. د دغه مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. برطانوي ورځپاڼه ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه تفصیلات په ډاګه کړي دي چې څنګه په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې په هغو شوو ترهګرو بریدونو کې ککړو لسو کسانو ته ترهګرې ډلې لشکر طیبه تربیت ورکړی وو چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې دغه تفصیلات په ډاګه کېدل ځکه هم ډیر مهم دي چې اوس به د دغو بریدونو مرکزي کردارونه د انصاف منګولو ته سپارل آسان شي. لیکي چې هند دغه پرمختګ ته ځکه هم هرکلی ویلی دی چې ګوندې اسلام آباد اوس غواړي چې هند سره خپلې اړیکې لا نورې ښې کړي، ځکه چې د دغو بریدونو نه پس دواړه هیوادونه تقریبا جنگ کولو ته نږدې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې هغه وخت کله چې په ممبئی کې بریدونه وشول، د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ ویلي وو چې دی په دې باور دی چې دغو برید کوونکو سره په پاکستاني پوځي انتظامیه کې دننه د ځینو خلکو ضرور اړیکې وي. ورځپاڼه لیکي چې د ممبئی ښار د بریدونو نه پس په تیرو 13 میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې مثبت خواله راغلی دی او اوس اسلام آباد تمه لري چې هندي وزیر اعظم منموهن سنگ به پر روان کال کې د اسلام آباد دوره وکړي. د دې نه علاوه پر روان کال کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم هند ته روان دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو په اړه اړیکې پراخې او عادي حالت ته راولي، او د پاکستان د کرکټ لوبډله به هم په راتلونکي میاشت کې هند ته ځي. ورځپاڼه لیکي چې کله د ممبئی بریدونه وشول، نو د پاکستان 5 استخباراتي چارواکو ویلي وو چې په دغو بریدونو کې د ککړو کسانو کې د یو تعلق هم د پاکستان سره نه دی. ورځپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په راولپنډۍ کې د ترهګرۍ په ضد یو عدالت ته د پاکستان د پلټنو د ادارې CID 5 کارکوونکو ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې زکی رحمان لکوي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې اپریشنل کمانډر دی، او د هغه مشکوکا لوړپوړی مرستیال زرار شاه او نورو 5 کسانو د ممبئی برید کوونکو ته کراچۍ سره نږدې په یوسف ګوټ او د لشکر طیبه په نورو کیمپونو چې په مانسهرا ټټا او مظفر آباد کې دي روزنه ورکړې وه. یوسف کوټ د کراچۍ سواحلو سره نږدې سیمه ده چرته نه چې د ممبئی برید پیل شوی وو. خو د هندي استخباراتي ادارې پخوانی مشر او څېړونکی وکرم سود وایي چې د پاکستان لخوا ناڅاپه دومره همکارۍ ته هغه د شک په نظر ګوري، او زیاتوي چې معلومه نه ده چې دغه تعاون به تر څومره مودې جاری وي، ځکه چې په یو بل د اعتماد کچه لا دومره لوړه شوې نه ده، او موږ له پکار دي چې سمودا انتظار وکړو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوس ورځو یو بل راپور ته. پاکستان وایي د ملالی یوسفزئی هڅې چې هغې د جینکو د تعلیم لپاره په شخصي توګه کولې، اوس به په قامی کچه ترسره کیږي. په دې لړ کې به د ملال سکولز په نوم باندې د سکولونو یوه سلسله شروع کیږي چې په اولنی پړاو کې به یې 16 سکولونه جوړولی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
15 کلنه ملال یوسفزئی چې د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه وسلوالو طالبانو په نخښه کړه، د سعودي عرب او نورو اسلامي هیوادونو په شمول ملګرو ملتونو او د ټولې نړۍ مشرانو د دغه برید غندنه کړې، او د جنکو د تعلیم لپاره یې د هغې د هلو ځلو ستاینه کړې. د تعلیم د پرمختګ لپاره پاکستان کې د انساني ژوند د ودې لپاره کار کوونکی قامی کمیشن یعنی NCHD د ملال سکولز په نوم یوه منصوبه لري چې پکې به په اولنی پړاو کې د 25 یا روپو په لګښت په ملک کې 14 سکولونه جوړولې شي. په دې اړه د یادې ادارې ډایرکټر اډمنستریشن اند پروګرام سپورټ جاوید اعظم مشال ریډیو ته ویل،
سیډیم په دې سلسله کې یو فیصله کړې ده چې د ملال په نوم به په ټول پاکستان کې 4 وړو شبو او آزاد جمو کشمیر کې سکولونه جوړوي، او د دې قسم لومبې سکول به موږ په سوات کې د ملال په نوم شروع کوو. دغه رنگ له نو سکولونه به موږ د صوبه پښتونخوا کې 3 نو سکولونه، دغه سه پنجاب کې 4 سکولونه، په سند کې 4 سکولونه، په بلوچستان کې 2 سکولونه، او په آزاد جمو کشمیر کې 2 سکولونه د ملال په نوم باندې شروع کوو.
دا چې د سکولونو د دې نوې منسوبې تر شا څه خاص مقاصد دي، په دې پښتنه جاوید اعظم وایي،
د دې خاصیت دا دی یو خدای دې په کوم حالاتو کې د سواد په حالاتو کې چې ملال کم مردانوار یو د جهت کړی دی، د زنانه او خصوصا د جینکو تعلیم پاک لبانې د دې سکول د پرانستون موږ دا زهرول غواړو چې ملالا تا یعنی یو عقیده پیاده هغې د کم دا کم سټرګل چې شروع کړی دې ته ملي جامه پهناول او دا هغې کم مقصدیت چې دی دا اوس یو صرف یو نوم نه دی ملالا بلکې یو سوچ نوم دی. دغه سوچ ته ترقی ورکول لپاره زمونږ ادارې نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ هم د خپلې برخې اچولو یو کوشش شروع کړی دی.
جاوید اعظم د دې منصوبې د مالی مرستو په اړه وویل چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د استازي ګوردن براون تر څنګه یو شمېر نړیوالې ادارې په دې لړ کې امداد کولو ته تیار دي. نوموړی د ملالا اسکولز په لړ کې د عملی ګامونو په حق لوایي
عملی ګامونه موږ اخیستي دي. د دې لپاره شپږ سکولونو لپاره موږ ځمکه اکوایر کړې ده. د دې لپاره موږ اوس انجینیر برتی کړي دي. سبا زمونږ چیف انجینیر روان دی صوبه پختونخوا ته. دغه سیبل رس پنجاب ته دي او سن بلوچستان ته پروګرام ټاکلی دی او هلته کې د دې ټینډرینګ کوي او انشاءالله د یکم دسمبر نه زمونږ کنسټرکشن ور کوم په ګراوند باندې شروع شوی په دې شپاړسو واړو سکولونو باندې.
جاوید اعظم زیاتوي ان سی ایچ ڈی په مکمله توګه د ملالا اسکول جوړولو ته تیاری نیولې او امید ده چې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملالې شخصي هڅې به اوس په قامی کچا ترسره کولې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
وردون ګوتا سو مشال ریډیو ته غوږی وردو یو بل راپور تا د امریکای مرستندوی اداره یا یو ایس ای ای ڈی په مرسته باندې خیبر پختونخوا کې 315 دیش ټوبلونو کې نوی موټر او پمپونه لګوي. په پیښور کې په دې حق لا یو دستور او شو چې تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا امریکای نړیوال مرستندوی ادارې یو ایس ای ای ڈی په مالی مرسته د خیبر پختونخوا په 315 دستکولو د اوبو پټی بلونو کې به د زړو موټرو او ماشینانو په ځای نوې د اوبو راخلو موټرې لګول شي چې په وجه به د بجلی د لګښت کمی سره سره خلکو ته صفا د سکولو اوبه هم ملاويږي. دغه پروژې رسمي پرانسته د پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور او پیښور کې د امریکای کونسلګری مشر د رابرټ بریډ په لاسو پیښور کې د نهه بدی محال پیښور کې د امریکای کونسل جنرل رابرټ ریډ وویل چې د امریکای حکومت او اولس د پاکستان خلکو سره او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د پرمختګ کارونه کوي. د زیاته کړه چې د اوبو نوي پمپونو لګولو سره به د بجلی لګښت کم شي او خلکو ته به د سکولو صفا اوبه ملاويږي.
Replacing these inefficient pumps will increase efficiency rates of up to 65%.
د زړو او ناکاره اوبو پمپونو بدلولو په وجه به خوښه 15% بجلی بچت شي چې تقریبا 3 میگا واټ بجلی تر جوړیږي. د دې په بدل کې 950,000 یا 9.5 لک ډالر به د کال بچت کیږي. او بیا ډیر د اهمیت وړ خبره دا ده چې خلکو ته به صفا د سکول اوبه هم ملاويږي.
The supply of clean water to the communities under its jurisdiction.
دا خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر بلور اوایل چې د یو ایس ای ای ڈی په مرسته د پیښور خار دننه او صوبې په نورو خارونو کې د پرمختګ پروژې روان دي او دغه د نوې پمپونو منسوبه به د عام اولست لپاره ډیر د ګټې وي.
دا سده چې دا زم د صوبې کې تقریبا دا 12 شری دا ډیر زیات دي خو دوی کلکولیټ کړی دي. ات پرزنت دی وی سٹارټډ 335 12 کې بعد یو مشینری بدلی دی دا هغه موټرې بدلی دا بدلی امپروومنت کئی خدانه میں موٹر چھ دے سر بند دے انرجی بم کم استعمالی ودا تقریبا 22 کروڑ روپے پروجیکٹ دے چھ دے سٹارٹ کو
پی خبر کی دا امریکی کونسل جنرل رابرٹ ریڈ جا تکڑا چھ پاکستان نن سبا د برخنا کڑکچ او توانائی بحران سر مختی او دا امریکی حکومت با دوی پدے سخ وقت کی یواز نہ پریک دی د جا تکڑا
دی یو ایس گورنمنٹ ہیز ا پراؤڈ ہسٹری اف سپورٹنگ پاکستانز انرجی سیکٹر.
دا امریکی حکومت دا پاکستان اولس طرح دا بجلی او توانائی پمت کی مرست یو لوی تاریخ لري. مونږه په کال 1985 او ایم کې د بجلی پیدا کول لوی پروژې لکه توربیل ډیم او منګل ډیم جوړولو کې مرستې کړې دي او بیا په کال 1988 کې مو ګډو پاور پلانټ په ګډه جوړ کړو او پاکستان سره زمونږه مرستې د بجلی او توانې زیاتولو لپاره نن ورځ پورې هم دوام لري.
And our assistance to the energy sector and to the government of Pakistan and the people of Pakistan continues to this day.
دا یادونه ده چې دغه د نوې پمپونو لګولو پروژه د امریکای حکومت دا اڑخه پاکستان سره د تاوانه بحران کې د مرستو یو وسه ده. د کوم لاندې چې بجلی پیدا کول لوی ډیمونو لکه توربیل ډیم، ګډو بیراج او مظفرګړ پاور پلانټس مرمت سره سره د ستپاره او ګوملزام ډیم جوړول هم دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوریدونکو، درنګ سات کې بدرې نیمه بجې شي، اوم ستاسو د لپاره فرخند وزیر د خبرونو لنډیز راوړی دی. راځي چې ورته وښو.
ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان د سولې عالي شورا سره خبرو کې ویلي په افغانستان کې تلپاتې امن او استحکام غواړي. سپریم کورټ ته وزیر اعظم راجا پرویز شب خلاف د توهین عدالت نوټس خارج کړي. د پاکستان قومي اسمبلی ماشومانو ته د مفت تعلیم ورکولو په اړه قانون منظور کړي. په دغه هیواد کې سباندې 150,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په اسلام آباد کې د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه سیمه ییز کانفرنس کې د نشه یي توکو د استعمال او کاروبار په مخنیوي خبرې شوې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنرال جان آلن په کار باورې دي. د جنرال آلن نه په مبینه توګه د یوې ښځې سره په غیر مناسبه رابطو لرلو پلټنې روانې دي. او فرانس هغه لومړنی یورپي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه ډله یې په رسمي توګه منلې.
اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مو د فرخنده وزیر نو اوریدو. او اوس وردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. سراج ظهیر ورته کتنه کړې ده. هغې جوړته وقف
مشیر پولیس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په سنټر جیل کې د ډاکټر شکیل اپریدی د بندي کېدو سلور میاشتې پس جیمري ناکامه شوې دي. او په جیل کې د قیدیانو د موبایل فون استعمالولو نه د جیل انتظامی صوبایي د داخله چارو وزارت خبر کړي دي. ادارې لیکي چې د ډاکټر شکیل اپریدی په جیل کې د موجودګۍ په وخت د جیمرو ناکار کېدلو لوجې سهم پېښه رامخته کېدې شي. ادارې وړاندې لیکي چې د لړکې د خیبر پختونخوا د جیل خانه جات صوبایي وزیر میاں سرګل میډیا ته ویلي دي چې جیمری په تجرباتي بنیادونو باندې لګولې شوې وي. اداریه وایي چې په دې جدید دور کې ټیکنالوژي دومره عام شوې ده چې خخه آلات ترلاسه کېدی شي. اداریه زیاتوي کچري د وزیر جلحان اجاد خبره ومنلې شي چې دا په تجرباتي بنیادونو باندې لګولې شوې وو، نو بیا د خرابېدو وروسته تر اوسه ولې نه دي بدل کړی شوی. اداریه اخر کې لیکي چې خبر دا وی چې د خپلې ناکامۍ پټولو په ځای خپل غلطي ومني او چا چې هم ناکاره او خرابې جیمری لګولې دي چې د هغوی په ضد کاروایی وکړي شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري لخوا د ډرګ ریګولیټری اتارټي په بل لاسلیک کول وروسته دا اوس د قانون برخه جوړه شوې ده. ادارې لیکي چې د صدر لخوا د جالي او غیر معیاري دوايانو د مخنیوي په اړه دا نوی قانون یقینا چې د ولس لپاره یو غټه خوشخبری ده. او د علاج نه محرومه په لکونو مریضانو ته به اوس د وفاقي حکومت د انتظام لاندې هسپتالونو نه معیاري او ارزانه دوايانې ترلاسه کېدی شي. ادارې لیکي چې بل د قانون برخه جوړېدو وروسته اوس د صحت وزارت لپاره چې په صوبایي او په وفاقي کچ د خپلو محکمو څارنه شروع کړي چې دارنګ د جالي او غیر معیاري دوايانو مخنیوي وشي. ادارې زیاتوي چې ضرورت دې خبرې هم دي چې جالي او غیر معیاري دوايانو مخنیوي سره سره حکومت د دې دوايانو په نرخونو کې کمی هم وکړي چې دا شان د ملک هر وګړي ته پارزان نرخ دوايانې ترلاسه شي. د پېښور نخبرېدونکو د پښتو ژبې ورسپانه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې د لسو کالو راهسې رواني تر هغه کې چې یو خوا زیات زیاني او مالی زیان اړولې دي، بل خو د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه پیدا کړی دي. او دغه سوالونو د جملې څخه یو اهم سوال دار چې ترها غریبا چرته ختم شي او کنا. اداري وایي کدی لړکی وکتل شي نړمبه به د ترها غریب په پیخو کې اکثره تانه او د امنیتی ځواکونو چیک پوسټي یا د ځواکونو قافلې په نخ کې دي، ولې ورستو بیا ترها غرو په عام ولسی ځایونو، بازارونو او جماعتونو هم حمله شروع کړي. او تر اوسه د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو دننه په ګڼو جماعتونو بریدونه شوي دي. اداري وړاندې لیکي چې ترسو د ترهګری او اسکریت خوخی د خاتمه خبره ده، نو د دې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکای شریکه مبارزه پکار ده. که د دې درې وڼو ملکونو کې یو ملک هم د اسکریت خوخی او ترهګری په ضد په مبارزه کې پوره پوره برخه وانخلي، نو داسې صورت کې کله هم د ترهګری خلاف جنگ ګټل ګران دي. اداریا اخرې کې لیکي چې د ولس او حکومت ترمنځ مرسته او ملګرتیا نور مضبوطه او کلک شي، نو د ترهګری په شان په سختو چیلنجونو قابو موندل ناممکن خبره نه ده.
د
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې احمد رشید لیکلی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید د نورو څلورو کلونو لپاره پاکستان له پامه ونه غورځوي. د لیکوال په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نه همیشته وروسته اوس د دوی اړیکې یو څه ښې شوې دي. دا د دواړو ملکونو د شپېتو کلونو تعلقاتو پر مهال تر ټولو خراب وختو. په مقاله کې راغلی چې پاکستان ویلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما هیڅ ستراتیژي نه لري او امریکا وایي پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دروغ وایي. ورځپاڼه لیکي چې باراک اوباما پاکستان تر ټولو لوی سردرد ګڼي خو لا تر اوسه یې ورته آراموونکې دوا نه ده موندلې. احمد رشید لیکلی چې د اوباما اداره باید د پاکستان سره د پراخه همکارۍ په لړ کې پاکستان کې پر مخ زیاتېدونکو جهادیانو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې کې هغه پنجاب میشته وسلوالې ډلې هم راځي چې د هندوستان ضد سخت دریځه ګروپونه دي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بغیر له کومې مالی مرستې او په یوازې ځان نشي کولای چې د ترهګرو خلاف ستراتیژي عملي کړي. د لیکوال په وینا که پاکستان افغانستان کې طالبانو سره د روغې جوړې له بهیر څخه لرې وساتل شي نو جاسوسي ادارې به یې د همکارۍ پر ځای د خبرو ګډوډونکو په توګه کار وکړي. احمد رشید په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې وړاندې لیکي چې د باراک اوباما اداره باید د مسلمانو ملکونو سره له هغه ډېرې سیاسي اړیکې او همکاري وساتي چې په تیرو څلورو کلونو کې یې درلودې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د وایټ هاوس او دفاع وزارت چارواکي هیله لري چې په څو هفتو کې به د امریکایي پوځیانو هغه شمېر په ګوته کړي چې له 2014 کال وروسته د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وروسته به د اوږد مهال لپاره د غلطه پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې افغانستان کې د ناټو مشر امریکایي قومندان جان ایلن د دغه شمیرې او کار په ارزولو بوخت دی. دغه په وینا جنرال جان ایلن ځینې حل لارې وړاندې کړې چې په څو هفتو کې به پې د وایټ هاوس سره تر مشورې وروسته یوې نتیجې ته ورسیږي. د لیون پنیټا په وینا د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمېره به په دې بنیاد وي چې د اوسامه بن لادن د وژلو عملیاتو په شان څومره ترهګرۍ ضد کمانډو ځواکونو ته ضرورت دی او دا چې افغان ځواکونو ته څومره روزونکي او هوایی ترانسپورټ برابرونکي پوځیان په کار دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځو. د امریکایي فوزي رابرټ بیلز لومړنۍ محاکمه پرون پای ته ورسیده. بیلز د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وجلو تورن دی او ګمان کیږي چې په اعدام به محکوم شي. نور تفصیل عصمت سروانه کوي.
د هغه امریکایي پوځي د محاکمې ابتدایي یا لومړنۍ غونډه پرون پای ته ورسیده چې د 14 تنو افغانانو پر وجلو تورن دی. په راتلونکو اونیو کې به تحقیقاتی مقام ډګروال لیدینیک پریکړه وکړه چې د کندهار د پنجوایي په ډلې زوژنه تورن رابرټ بیلز په پوځي محکمه کې محاکمه شي او کنه. څارنوالان وایي چې بیلز د شپې په تیاره کې لخپلې پوځي اډې وتلی د پنجوایي د دوو کلیو په کورونو کې د نهو ماشومانو په شمول 14 تنه وژلي دي. د یکشنبې په ورځ ناوخته د پنجوایي کلیوالو د ویډیو له لارې شاهدي ورکړه. د شاهدانو په منځ کې یو وکلن انجلۍ هم و چې د حمله د شپې په اړه توضیحات ورکړل. هغه د حمله د تشریح کولو په ترڅ کې وویل چې کورته د توپکوال له ورتګ وروسته څنګه د خپل پلار شاته پټ شو، څنګه دغه کس ډزې وکړې او پلار یې په څه ډول ووژل شو. وروستۍ پریکړه به د لیویس مکارت پوځي اډې په پوځي محکمه کې د درې ستوریز جنرال رابرټ براون له لوري وشي. نه دیش کلن بیلز چې د دوه ماشومانو پلار دی ممکن په اعدام محکوم شي. د بیلز مدافع وکیلانو پر شواهدو بحث ونه کړ خو دوی وایي چې بیلز له پخوا څخه کله چې په عراق کې پوځي خدمت کاوه په سر کې لټپې کېدو وروسته ذهني صدمه لیدلې، په سترس یا ذهني فشار اخته و. د سرانوالانو مشر ویلي چې د وژنو په شپه بیلز د سی آی ای د پخواني ایجنټ په اړه د غچ اخیستونکي وژنې فلم کتلی و او د دې ترڅنګ په پټه شراب هم چلیول. د همداراز ویل چې بیلز لومړی پر یو کلی حمله کړي، بیرته خپل اډې تستون شوی، وروسته بیا وتلی پر بل کلی برید کړي او ځان یې په وینو لړلی و.
اوریدونکو ستاسو په هم یو بل راپور تر راګرځو. د جرمني خبري ایجنسی ڈی پی ای افغانستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې ایشیا فاونډیشن هغه سروي راخستی چې تر مخې د تیرو کلونو په نسبت ډیرو افغانانو د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله مندي ښودلې او ویلې دي چې هیواد یې په سمو مثبت خو روان دي. بشیر ګواخ د دې سروي غټ کې درته وایي.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے لکھلی چې د ایشیا فاؤنڈیشن نومې ادارې د یوې سروې تر مخه 48% افغانان له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږدیدلو وروسته پر خپل خوندیتوب او امنیت ویریږي. خو نه یوازې د شمیر له تیر کال څخه کمه ده، بلکې په سروې کې ډیرو خلکو د افغانستان د ښې راتلونکي په اړه هیله مندي ښودلې. د ایشیا فاؤنڈیشن د سروې تر مخه تیر کال او په 2008 کال کې 55% افغانانو ویلي وو چې د ناټو له وتلو وروسته د خپل امنیت په اړه ډاډه نه دي. دا شمیره په 2006 کال کې کمه، یعنی 40% وه. امریکایي اداره ایشیا فاؤنڈیشن ایشیا کې د قانوني او عدلي سیستم د ښه کولو او ښې حکومتدارۍ لپاره کار کوي. د ایشیا فاؤنڈیشن کلنۍ سروې په ټولو ولایتونو کې شوې. په 2011 کال کې 40% افغانان ویلي وو چې افغانستان پر سمه خوا روان دی. دا شمیره دا کال زیاته شوې او تر نیمایي ډېر افغانان فکر کوي چې د هیواد راتلونکي به یې ښه وي. د کسانو کې ډېر ویلي چې د دوی د هیله مندۍ وجه هیواد کې د امنیت ښه کېدل او بیا رغونې کارونه دي. خو بل خوا ته هغه کسانو چې ناهیلي یې ښودلې او په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو تر وتلو وروسته د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري، د امنیت د بدوالي شکایت کوي. د ایشیا فاؤنډیشن په دې سروې کې له برخه اخیستونکو څخه 93% افغانانو په خپل ملي پوځ او 2% په خپلو پولیسو د باور او اطمینان اظهار کړی. د ایشیا فاؤنډیشن د سروې تر مخه په افغانانو کې د تیرو کلونو په نسبت د طالبانو لپاره همدردی هم کمه شوې ده. دا شمیره په 2009 کال کې 55% وه، خو اوس په دریو کې یو کس د طالبانو سره همدردی ښودلې. دې سروې کې افغانانو د بیروزګارۍ، تعلیم او سیاسي حل ځولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. 28% خلکو بدامنی او 28% خلکو بیروزګاری او په څلورو کې یو افغان درغلی د افغانستان تر ټولو لوی مشکل ګڼي. د جرمني خبری اجانس ډی پی اے په رپورټ کې راغلی چې په دې سروې کې د بدامن سیمو اوسیدونکو د نظر استازیتوب په سمه توګه نه ده شوی او کېدای شي د امنیت په اړه اندېښنې تر دې ډېرې وي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو پاکستان ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری 13 ورځ ډرګ ریګولیټری اتارټي 2012 کال په بل دستخط وکړو. د دې بل تر مخه به ولسته پاردان نرخونو د ویانې ترلاسه شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابع اکرم خان راکړي.
صدر آصف علي زرداری د ډرګ ریګولیټری اتارټي 2012 بل لاسلیک کړی دی چې لکه بل یې بل ته قانوني شکل ورکړی شو. د دې قانون تر لاندې به د غیر معیاري او جعلي دوایانو جوړونکو پر ضد کاروایی کولی شي. د دستوري پر مهال صدر آصف علي زرداری وویل چې دا نوی بل به د اولس او د دوایانو د کمپنیانو په ګټه کې وي.
نن په دې قانون د لاسلیک وروسته به ښه او محفوظ دوایانې د اولس لاسو ته په ارزانه نرخ رسیدل باوري شي.
په دې موقع صدر هیله څرګنده کړه چې د دوایانو کارخانې به نړیوال معیار مطابق خپل دوایانو جوړول لپاره سنجیده کوششونه وکړي، ځکه چې د دې نه به د ښه صحت سره سره د پاکستان نوم هم روښانه شي. د پېښور پوهنتون د فارمیسي د څانګې پروفیسر سید محمد اشد حلیمی مشال ریډیو ته وویل چې په وفاقي کچ د دې قانون ضرورت ډېر محسوسېدو، ځکه چې 13 ترمیم نه پس د دې قانون اختیار صوبو سره وو چې له وجې یې ډېرې مسلې مخې ته وې.
ډاکټر کدا صوبایي قانون وې نو هغه به د بلی صوبې کې د یو دوايي جوړې کارخانه ته اړو نوټس نشو ورکولې، ځکه چې دار اختیار به د هغه ډرګ انسپکټر هغه صوبې ته. نو د دې لپاره یو قانون پکارو. دا هغه طریقه صرف دا کې دی شو چې دا بیا وفاق ته اختیار ورکړي چې مینس کې یو ګیپ راغلی چې د دې دوايي حوالی سره اس قانون مخې ته نو اوس دا ټول رایوزیشن په دې کې چې د کمی صوبې ډرګ انسپکټر دی نو هغه سره دا اختیار شته چې هغه د بلی صوبې کې د یو دوايي کارخانه ته نوټس ورکول شي د دې وفاقي قانون لاندې.
نو موږ زیاته وی چې د ډرګ ریګولیټری اتارټي په بل خود سخت وکړې شو، خو کده د دوایانو تجزیاتي لیبارټریانی د جدید تقاضو مطابق جوړ کړې شي نو عام اولس به هله معیاري دوایانی ترلاسه شي.
دا زمونږ صوبایي تجزیاتي لیبارټریانی چې دینو پاره کې هغه ماشینونه هم نشته او پکې هغه کیمیکل هم نشته. نو دې کې خو موږ اوس دا امید لرو چې بیا اوس د نوي قانون لاندې شاید وفاقی او صوبائی حکومتونه بخپل د تجزیاتی له باټرانی چې دی کم از کم پدې باندې خو بس خواري کوي چې دی کله غونته خلک هم ډیر کی او دا د جدیدو تقاضو مطابق دی لا هغه تجزیاتی آلات مهیا کی نو لا وکړ کیږي عام ولس په خواري وخت کې فائدہ بالا و چې د دوايي معیار خي او عام ولس په اوس هم فائدہ الی چې پدې پورا عمل وشي.
یاد دی وی چې 13 میاشتې په 14 اکتوبر کامی اسمبلی ډرګ ریګولټری اتھارټی بل 2012 پاس کړی وو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو پٹول لڑائی کے بعد نومبر دیا لسم یا سول لسم منٹ ہی دمین دنیش پینا دے ہندو مذہب پیروکار بعد دیوالی رسم مانزی او د خیبر پختونخوا گورنر پا پختونخوا و قبائلی سیمو کے میشتو ہندوانو تا دیوالی پا موقع دا یو خبر پانی دلاری مبارکی ورکڑی دا دا چی دیوالی دا ہندوانو سر اکم تہوار دے دا ٹول جزیات پا دا غلام غوث پا دی رپورٹ کی ورو
د هندوانو د دې دیوالي تہوار د پسمنظر په لړ کې په مردان کې د هندوانو د ټولنې یو مشر اشوک جی مشال ریډیو ته وویل چې د هندوانو د دیوالي تہوار دوی د خپل مذهبي لارښود رام چندر جی په یاد کې لمنځي.
نام یو مذهبي پېشوا رام چندر جی د علم هر څه ته دې ایریا کې هغه د اثر لس کاله تیر کړو جی او دا غي لپاره چې واپس راځي کله نو دا چې څومره ریایا ده هغه په ټول راځانه کې چراغان کړو هغه وخت چې د ډیوی په بلې دی هغه ټول راجدانی خپل سجاو کړی وه او ډیوې بلې کړې وې او روشنایي یې ټول دغسې کړې وه او دې واپس څوارلس کاله پچې راغلی وو نو دا جشن مناو شو
او د هندوانو د ټولنې یو بل مشر راجیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې د دیوالی په موقع دوی عبادت کوي او خپلې خوشحالۍ لمنځي.
عبادت لپاره تیاری کوي کپڑے مپڑے او څنګه یعنی پرز باندې ټول کوي دغه شان ته هر سړی چې خپل مندر ته ځي او عبادت کوي باقاعده ماشومان چې دي دیوالی پرز باندې چراغه کوي پٹاخی چی دی یا تشبازی سامان چی دی پاگا باندی خوشحالی مناوئی مشران چی دی دیو بل سر خپل مینا اظہار لپارا
په سیمه کې موجود د هندوانو په وینا په دیوالی کې هندوان خاص عبادت کوي چې لکشمی پوجا ورتوي او د دې عبادت پر مهال د پراخ رزق او مالداری دعاګانې غوښتل کیږي. په دې لړ کې اشوک جی مشال ریډیو ته وویل
او دې دوران چې لکشمی پوجا کیږي لکشمن چې دا د رامچندر جی بل ورو چې هغه کله د بنداس او هغه په تخت باندې چې دې خپل چپړې یې کوي او هغه یې ضرور په ځای نه کېنن او سر لس کاله هغه چپړو چې ارے پتا کیسے ہو رہا ہے باغ چلو نا دو آگاہ نے ہر کور کے دا دو آگاہ نے کی گئی چپرا باغ زمن رزق سیوا کے
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر یوې خبر پانی دلاری په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې میشته ټولو هندوانو ته د دیوالی په موقع د مبارکۍ پیغام ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هم په ټولو پختونخوا کې قبایلی سیمو کې او ټول پاکستان او نړۍ کې هندوانو ته د دیوالی تہوار مبارکی وای. اوس ورو ونی دی خبرونی د نړۍ رنگونو ته زمونږ همکار ګولیاس د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ برابروي. د خبرونه تاسو یو واره مخکې هم اوریدلې ده، راځي جوړ دی وکړو.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو قربا ګل ایاز حاضر یم. ستړي مشي، هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان نننی پروگرام کې مودل لا د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. لومړی زو آسټریا ته، چرته چې یو کس د اواز د رفتار نه تون سفر کړی. د امریکا نیو میکسیکو ریاست کې د آسٹریا یو کس د اسمان نه د ټوپ وهلو چې ورته سکای ډایو ویل کیږي مظاهره کړي. دغه کس د 1,00,000 فوټه په بلندۍ نه ټوپ وهلو مظاهره وکړه. په دومره بلندۍ د خلا پشان حالات وي او په 30 سیکنډو کې 690 میله مزل کوي. د دې وړاندې 30 کلن سکای ډایور د دنګ ودانو نه د ټوپ وهلو مظاهره کړې وه. آسٹریلیا د نړۍ تر ټولو تون دوربین جوړ کړي. زو آسٹریلیا تھا دا استرالیا د نړۍ تر ټولو تون دوربین با د بیرونی خلا سروې کوي او د ستورو زیږیدل او د لری کهکشا به معلوموي. په مغربي استرالیا کې شپږ دیش لوی انټینی لګول شي بي دي چې د هر یو انټینی اوچتواله سلويخ فټه دي. په دې پروژه 15.5 کروڑ لګه راغلی دی. دې ته اسکایپ نوم ورکړل شوی او دا د ریډیای دوربین پروژه برخه ده. دی دوربین په مرسته به په آسمان کې لری پرتی ستورو او د کهکشا به کتل کیدی شي. دا دوربین د زیات آبادی ځاینه لری لګول شوی ځکه چې د ریډیو سیګنلز له کبله د دې کار اغیزمنه کیدی شي. د ساینسدانانو په وینا دغه دوربین به ډیر زیات معلومات راغون کړي. په دې پروژه کې به د بلیک هولز چې د ارتقا عمل ورته ویل کیږي لټون هم شامل دی. په پولند کې د ساري قدیمه کارپوهانو د 20 کروڑ کال زوړ شمشتي باقیات موندلې دي. زو ورساته
kolekat finiasta w jednej wsi się stało.
په پولند کې د اثار قدیمه کارپوهانو وارسا سره نږدې غریزه سیمه کې د شمشتۍ باقیات موندلې دي. دوی ګمان کوي چې دا باقیات 20 کروڑ او 50 لک کاله زاړه دي. د دې شمشتۍ خول 50 سانتیمتر دی. د ټرایسیک وخت شمشتۍ نسل ډیر زیات نایاب دی. د دې نسل یوازې شپږ یا وو شمشتۍ دا وخت په نړۍ کې پاتې دي.
ګوډینکی بس سیبه نه مګلی سی زاستات
godinki bez siebie. د ساينس او د ټیکنالوژي نړۍ کې د یو داسې روبوت اضافه شوی چې د انسانانو عکس په خپل لاس جوړوي. دغه روبوت په سر ټوپۍ وي او د انسان سیره یو وار وګوري او په سیستم کې یې ریکارډ کړي او دغه شان سیره په کاغذ جوړ کړي. د دې روبوت په لاس کې قلم وي. دا روبوت د عکس جوړولو په وخت هغه سړی سره خبرې هم کوي او د عکس جوړولو وروسته د هغه نوم په عکس ولیکي. د امریکا یو شخصي کمپنۍ د خپل نویت لومړی کارګو راکټ نړیوال خلای مرکز ته لیږلې ده. دا راکټ به په نړیوال خلای مرکز کې موجود شپږ ساينزانانو لپاره 600 کیلوګرام سامان وړي چې پکې خوراک، جامې او د تجربو لپاره سامان شامل دي. دا د کالیفورنیا سپیس ایکس کمپنۍ د 200 الوتکو کې لومړی مزل دي چې د ناسا ادارې د سار لاندې کیږي. دا وخت ناسا اداره په شخصي کمپنو تکیه کوي چې نړیوال خلای مرکز ته خپل سامانونه ویسي. ناسا اداره سپیس ایکس کمپنۍ ته د دې کار لپاره 1.8 ارب ډالر ورکوي. د دې وړاندې سپیس ایکس کمپنۍ د مې په میاشت کې ډریګن نومي خلای جاز لیږلی وو او کامیابۍ سره ځمکې ته را رسیدلې وو. د امریکا خلای ادارې ناسا کیروسیټی په مریخ سیاره کې د خاوري او د شګو جاج اخستو لپاره تیاری مکمل کړی دی. روانه ونې با کیروسیټی خلای ګاډي د مریخ ځمکه کنی او د دې خاوري جاج باخلي. د دې وروسته به د اسپرین ګولې په شان د شګې یا د خاوري نمونه به تجربه کاته د جاج اخستو لپاره لیکي. د ناسا انجینران وایي چې په دې عمل کې ډیر زیات وخت لګیدای شي ځکه چې دا یو پیچلې عمل دی. دا وخت کیروسیټی خلای ګاډي د راک نټس یا د ګټ جالو سره دی او دوه اونۍ به په دغه ځای کې تیروي. د سټیم سیل سیړنې دوه ساینسدانانو ته د طب په شعبه کې نوبل جایزه ورکړل شوې. د برتانیا جان ګردن او د جاپان شینای یامنیکا کویا ته دغه جایزه بالغ خولی په سټیم سیل کې د بدلولو تحقیق په اړه ورکړل شوې. دغه سټیم سیلز بیا په بدن کې د سق قسمه خولی په شکل کې د بدلیدو صلاحیت لري. نوبل کمیټه وایي چې دواړه ساینسدانانو په دې شعبه کې انقلابی کار کړی دی. دا کمیټه وینا دا چې دې موندنې سره د نړۍ ساینسدانانو ته داسې ټکنالوژي ورکړې شوې چې د درملنې په زیاتو شعبو کې مرستې ترې ترلاسه کولی شي. جایزه اخیستونکي یمنکا کایا وای چې د جان ګاردن نه بغیر دا موندنه ناممکنه وه او دوی ډیر زیات فخر او ویاړ کوي. په اټلی کې یو ډیزاینر داسې روبوټک سوټکیس جوړ کړی دی چې په خپل هغه کسب سي روان بي. دا سوټ کیس په لاس کې د نیول ضرورت نه لري، بلکې یو خودکار نظام لاندې به په خپل شاته روان وي. په دې سوټ کیس کې بلوټوث سنسر لګول شوی او د موبایل ټلیفون سیګنل په مرسته به شاته روان وي. چې کله سیګنلز ختم شي نو دغه سوټ کیس به په خپل ځای ودرېږي او طالب شي. نو څوک به نشي کولی چې دا پرانیزي. دا سماجی رابطو مشهور ویب پانا فیس بک صارفینو شمیره د یو عرب نه زیاته شوې ده. دا اعلان د فیس بک پانی جوړونکي مارک زوکربرګ په یو ټلویزیونی مارکا کې کړی. فیس بک کمپنی وای په نړۍ کې د یو عرب نه زیات خلک دغه پانه استعمالوي. فیس بک پانه په 2004 کال کې شروع شوی و. مارک زوکربرګ په خپل فیس بک پانه کې لیکلی چې یو عرب کسان له یو بل سره ملاوولو باندې ډیر زیات خوشاله دي او دا د دوی لپاره تر ټولو لوی اعزاز دی. د کمپیوټرو او د موبایل ټلیفون کمپنی ایپل با وړو کې آی پیډ چې ورته مینی آی پیډ ویل کیږي مارکیټ ته وړاندې کوي. مینی آی پیډ با 1 انچ سکرین لري او قیمت به د نورو آی پیډ په نسبت ډیر زیات کم وي. کارپوهان وایي چې د ایپل نوی مینی آی پیډ با صارفین خوښ کړي، ځکه چې دا به ارزانه وي او وړو کې هم به وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما نوې فلم ټیکن دویم په لومړۍ ونی کې د یو کم 50 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی. په فلم کې هیرو د هالیوډ مشهور ستوري لایم نیسن دی چې د استخباراتي ادارې کارکونکی وي. د فلم عکسبندي د ترکی ښار استنبول کې شوې ده. فلم کې هیرو لور وسطوال وتختوي چې د لټون لپاره لایم خپل استخباراتي تجربه په کار راولي.
Welcome to Istanbul.
Mom, look at this. Oh, it's beautiful.
You slaughter though, man. Our brothers. Our sons. We will find him. We will have our revenge.
If I kill you, your other sons will come and seek revenge.
They will.
And I will kill them too.
د هالیوډ مشهور ستوري بن افلیک نوی فلم ارګو با روانه میاشت نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې خوده شوی چې کله په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته د امریکا سفارتخانی کارکونکو یرغمال کړل شو، نو د دې رخلاصول لپاره د امریکا حکومت یو شمیر ګامونه پورته کړی وو. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ کړی شوی دی. فلم کې بن افلیک د یو جالي فلم ډایرکټر په توګه تهران ته ځي او هڅه کوي چې یرغمال شوی امریکایان راخوشي کړي.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
Let's go, let's go, let's go! Shred everything!
Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages.
If we're going to go, then we need to go now.
I got an idea.
They're a Canadian film crew for a science fiction movie.
I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew.
I need you to help me make a fake movie.
So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything?
Yeah.
You'll fit right in.
We need a script.
Argo, science fantasy adventure.
Moonscape, Mars, desert.
We need an exotic location to shoot.
You need a producer.
If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit.
You don't have a better bad idea than this?
This is the best bad idea we have, sir.
د هند سینما نوې فلم کلاړی وسوا شپږ اتیا ټریلر خپور شوی دی. فلم کې هیرو اکشے کمار دی او دا اکشن فلم دی. فلم کلاړی وسوا شپږ اتیا به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نام بتر ضلع ملکان پور گاؤں تاسی سر پہ ہاتھ رب کا ہاتھ میں 786 786 786
د هند سینما مزایا ستوري راجپال یادف نوې فلم اتا پتا لاپتا نمایش لپاره وړاندې شوه. دا مزایا فلم دی او راجپال په خپل د دې فلم ډایرکشن ورکړي.
اسی بیتو کی ایف آر کبھی سنی تھی؟
نہیں سنی سر. دو دن کے اندر یہ چترویدی کا بچہ سارا سر چگل دے گا سر، کہ اس مکان چوری کے پیچھے کیا نوٹنکی ہے. अच्छा बंगला, बंगला कहाँ है जो दिखाया? बंगला चोरी हो गया ना?
अरे यार जैसे आगे बंगला था उसको स्मार्ट पे चलो।
हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी आप रहने की थाने व्यवस्था करिए।
योर ऑनर, कभी आपने सुना है कि मकान चोरी हुआ है? बहुत कम अधिकारी देखे हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ गैर कानूनी बात करते हैं।
द्वारिका सदन चोरी नहीं हुआ है, हमारे दादाजी हमारे पिताजी का सपना चोरी हुआ है। हम एक तमाशा बनाया हो।
यहाँ सब अता पता ला 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 पता।
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.